په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین منیر یم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه بلا خبري کړه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ راپورونه او تفسیر لرو. زمونږ اونیزه خبرونه مشالونه به هم اوري. خوړمبي د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه
نمړی دا مهم خبرونه سرټکه. او منیشنل ګوندوای حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
جشن نکاتی جنډه جوړه وه دی متفق چې اپریشن بار وکړي. لہذا نن په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناګا وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کیږي. هلته نه به سپورټ کیږي. لہذا د ټول پاکستان په سطحه بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
دا له هغه وروسته ده چې څور زیوړان دي د عوام نېشنل ګوند د وسوات یو مشر جمشید علي خان وسلوال طالبانو په دفي توګه وواژه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې شوې ده. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر وویل دواړه لوري به نن سره وګوري او شایي مطلوبي پایلې هم ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولای شي. د اجرائیه رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان ایران
دی وای د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان گاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیشو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغه سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای شي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه د ترکی په استنبول کې جوړې شي. د افغانستان د جوزجان په اقچا او خانکا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 ټپي شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې نشتی روان دي خو وسلوال طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل دي خو پولیسو دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیښنه شوډلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبره سوي دی ریپورت کې ویل سوي چې غیر عدالتي او هدفي وجنې شکنجه کول په زور ورکول د قانون پرانه عملي کېده پر نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالي او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې ریپورت کې پر پاکستان لدی قبل هم نیوکې شوی دي چې خبریالان پکې زورول کیږي او حکومت پر غونډو او تګ راتګ محدودیتونه لګولې دي. ریپورت وایي په پاکستانی حکومت او پولیسو کې درغلي جنسي تیری کورنی تشدد او له میرمنو او نجونو سره امتیازي چلن لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې پاتې دی. د ارمینیا په پلازمینه یروان کې د چهارشنبه په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر آذربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره کړې. مظاهره چانو ادا کوله چې له دې وسلو د اپریل پر دویمه نیټه په ناګارنو کرباخ کې جګړه شوې وه. مظاهره کوونکي چې زیات پکې ځوان فعالان وو پر یروان کې د روس د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. مظاهره چانو په یوه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روس دی پر آذربایجان د وسلو پرولل په سمدستي توګه بند کړي. روس د یو تړون له مخې له 2009 تر 2011 کال پر آذربایجان د سلور ارب ډالرو ټانکونه، جنگي هلیکاپټرې، وسلې او د عملیاتو لپاره کارول کېدونکي نور توکي پلورلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشر ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ نوښته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه سوي دي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړې. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو بریدونو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل امریکا به له عراق سره مرستې جاري وساتي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ به د شام د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. مشر اوباما وویل په شام کې د 15 کلنې جګړې پای ته رسولو لپاره دا مهمه ده چې داعش ډلې ته ماتې ورکړل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د بشر لیډونه اورېده چې بوریوال ککړ وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېده شي. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین وایي ترهګري نه ختمیږي تر کومه چې په پنجاب کې د ترهګرو جالې نوي ورانې شوي.
دوی متفق وو چې اپریشن بار ځای کېږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي.
د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ او پرمختیا لپاره نړیوالې مرستې چرته خرڅ شوې. د سوات قومي جرګې یو مشر وایي
زما په خیال کې یو ارب ډالر راغلی د سوات په نوم باندې، په هغه کې 1% هم سوات ته نه دی راغلی.
او د آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي په بارانونو سیلابونو کې اغېزمن شو خلکو ته به مالی مرستې ورکوي.
کوم کورونو ته مکمل طور باندې زیان رسېدلی نه، هغې ته 1,00,000 روپۍ دي، او چې کوم ته جزئي طور نقصان رسېدلی نه، هغې ته به 50,000 روپۍ کېږي.
زموږ اوونیزه خپرونه مشالونه به هم اورئ تر پایه د مشال ریډیو سره. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پنجاب په ګډون د پټول ملک کې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. تیره ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر جمشید علي د وژنې پر ضد یو احتجاجي لاریون ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو جالې له منځه نه وي تللې، په هیواد کې د امنیت وضع نه شي ښه کېدی. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې و.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزی سکتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي، نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پزې کېدلی. په پېښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کېږي، نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی؟ نو په جواب کې نوموړي وویل
جشن نکاتی جنډه جوړه وه، دوی متفق وو چې اپریشن بار ځای کېږي، لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده، او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي، نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کېږي او هغلته به خلک پناهګاه لي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
حکومت دہشت گردوں کا جو یار ہے
تاکم اس دے اسنے حکومت دے دے پی ٹی والا لاد نواز شریف دے پا مرکز کی نو ددی ور سر اس دغنی شے ددی ور سر نو دہشت گرد نو ممنخ دے طالب نو ممنخ لی
د یادونی وردا چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان وژل شوي دي چې شمیره یې د 800 زیاته ښودل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په جنوبي پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي، داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې په راجنپور کې د جرایم پیشه خلکو پر ضد باندې هوایی بریدونه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د هوایی بریدونو او د جرایم پیشه خلکو خلاف د کاروایۍ خبرې کیږي. آیا دا عملیات مؤثره دي؟ د ګل ایاز په راپور کې
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرایم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدې، خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف آف آرمي سټاف په حکم شوې ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوې. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اخیستو خلاف دی، او هغه په دې خوشحاله نه دي، خو وسې نشته. څنګه کله آرمی په پوره شوه دا شی دا ترخه غریب شته او دوی نه کول غواړي. دا نیشنل اکشن پلان کې دا شی هو هر ځای کې دهشتګرد هغه خلاف به کاروایي کېږي، خو پنجاب حکومت نه کوله.
نبی بنګش زیاته کړه چې د پنجاب حکومت ځینې مصلحتونو له وجې د عملیاتو نه ډډه کوي، خو په دغه سیمو کې تر 80% پورې ترهګر موجود دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال محمد مالک وایي چې په راجنپور کې جرایم پېښورو سره سره د ځینو وسلوالو ډلو غړي هم پټنځای نه لري.
په عمومي توګه ستاسر هم وي، په مجموعي توګه پوره همکاري موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطر وه، نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګري پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې جرایم پېښورو په هغه سیمو کې خپله واکمني جوړه کړې وه، او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. طلعت مسعود په عمومي توګه په جنوبي پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل:
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم آهنګي وي. دوی به خپلو ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څرنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړي وو.
یاد دی چې د مارچ په 28 په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبان یې ذمہواري منلې وه، او د دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
د ګریز راپور مورد اوردونکو او سرزو د خیبر پختونخوا ملکن سمیتا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا گورنر تیر میاشت د نوټیفیکیشن د لارې په سواد کې د کسټمز قانون عملی کړ. د سواد سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي مرکزی حکومت د دغه نړیوال امداد حساب ورکړي چې د سواد په نومې ترلاسه کړی دی. نور تفصیل په دغه راپور کې. د سواد سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ لپاره ترلاسه کړي دي. د سواد قومي جرګې یو مخکښ مشر حاجي زاید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سواد او د ملکنډ سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا د کارونو لپاره خوښه $1 بلین ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي:
زما په خیال چې $1 راغلی د سواد په نوم باندې، په هغه کې 1% هم سواد ته نه دي راغلي. په ریکارډ باندې ځکه چې بل وزر مسلم لیگ نون خپل سینیټر هم چې ما د وزیر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، $1 راغلی او ته په کې مال 1% هم نه راځي، نو زما سره حساب کتاب وکړه.
په سواد کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپوه حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کومې لوی منصوبې اعلان کړې وې په هغې کې ډېرې خو یا نیمګړې پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی. که د سوات په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سوات کې د ضلع انتظامیې د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجې دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا ده چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافی او تناو هم د صورت حال دی کې چې کوم انتظامیه د نو هغې لاس نه وړي فیصلې کولو ته. اینوئل ډیولپمنټ پروګرام بجټ دی هغه هم په مشکله چېرته 10-15% خرچ کیږي او چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر این جی اوز دي نو هغې باندې خپل هم یو چیک دی. دریمه خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چې څومره د ډیولپمنټ په حال کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی ډېر اوږد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سمه او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هیله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 14 بجو
هارون باچا هنری ګړه
په 8 منټه د پاسه 14 بجو
په کورم کې د سدی او سپریو پاټک ترمنځ لوی لار لډېره وخت خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډریوران غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره د دې سړک په جوړولو لاس پورې کړي. د خراب سړک له کبله ولس د کومو ستونزو سره مخ دي؟ د تاریخ اورکزی په راپور کې وو.
ځایي ډریورانو په خبره دغه لار تر 40 کیلومترو پورې ده چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادې نه پېښور ته د سورلو ګاډۍ چلوي مشال لوډیو ته وایي
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی. کندې کپرې دی پوښولې ډېر وخت یې شه پوښولې حکومت سره غور په دې باندې نه کوي پوښ.
ایوب انګخ په نامه د فلینکوچ ګاډۍ یو بل ډرایور مشال لوډیو ته وایي دوی په دې لار باندې پېښور ته په 5 ګنټو کې رسیږي خو چې جوړه شي نو بیا به په 4 ګنټو کې رسیږي.
پیرونه خو لکه مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنه نو اوس هغه تقریبا شپږ میاشتو ته راغلی دي. بله خبره دا ده ورکې لکه ګوډی مثال خبره ګوډی موډی خرابېږي ورکې بس مو دا غوښتنه کوو مو دا روډ جوړ کړای شي.
د کوزي کورمه انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي نه یوازې دا چې په کومو ځایونو کې لاره خرابه ده هغه به بیا جوړول شي بلکې حکومت په راتلونکي کې دغه سړک د غټولو منصوبه هم لري.
لوکلی مونږ کم کنسرن ډپارټمنټ دغې ته مونږ ویلیم دي چې دا کډې مډې نو کتا سو کتلې نو سنسه د کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنډ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکسټینشن سره کې الډی سروې شو دا.
پکورما کې د سولو ګاډي ډریوران وای د سده او سپریو پټک ترمن د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. تاریخ کورګزه مشال رادیو په خبر
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه د 2014 کال تر 2015 کال په بلوچستان کې تعلیمي شرایط د مل د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه ده. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیمي شرایط د ټیټوالي وجوهات څه دي د فرخنده اسد په راپور کې وو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 60% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 1 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښیګړې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نورو صوبو په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ سیدي اته کم دی. په دغه کې سیدي دوه کنسیډریشن دی، یو پاپولیشن دی، یو پاورټي دی. دا دوه انډیکیټرز دی. ان ایف سی سی د نېشنل فاینانس کمیشن سی بلوچستان ته کم ونډه ورکوي او ونډه ټوټل کمه ده. نو سی ټوټل ونډه کم سی په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته زیات فنڈنگ سے بھی اگر ایجوکیشن سیکٹر تک کڑے دی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہو رہی نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر سردار رضا محمد بڑیز وایي د دوی حکومت د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمېر پروژو کار کوي، خو دا لا ممکنه نه ده چې یوه اداره او یا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو کره شمېره وښایي او یا د تعلیمي شرح په اړه پوره معلومات ورکړي. په دغه سروے کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شرح او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالي په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائی اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وایي په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرح ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقه ده په هغه کې دونه مشکلات دوی ته نشته. دونه چې دوی مطلب کدی وغواړي تعلیم کول دي پر مکول تم پلیس دي، کالج تم پلیس دي، یونیورسټي تم پلیس دي. کوم چې د ښار دور افتا ده کوم چې کلی د علاقې ده په هغه علاقو کې ده لږ مسله ده دغه راځي. هغه بیرته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقو کې مطلب په زیاته باندې داسې نه خوښېږي چې دوی نجونې د باندې ولاړې مکتب ته ولاړې یا مطلب دارنګه دغه دوی به دا نه خوښېږي، لیکن که رکاوټ دغه یا په دغه وجه کې
د پی بی ایس د سروې تر مخه بلوچستان صوبه د تعلیمي شرح خلکو ته د بجلی سهولت او په نورو اسانتیاو کې هم تر ټولو وروسته ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 اورېدلای شئ.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوشکون پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم د ډېر جنجال وړ نه دي. نور حال د فرشته جلالزی په راپور کې وو.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړې خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د 2 وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلي اوچکون ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی خواهشات مخالفین
دی وای نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامیه له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي که چیرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دی آزاد کی زمونگا بانکونه ده فریزهی ده ده خلاص او یو تعداد گوانتانامو را خلاص کی او طور لسنه ده منگو باسی اگه یو تعداد ده سال بخاطر بانده امریکا عملی کرد او وید کرد. فکر کومه چه امریکا هم بل مکانیزم نداری ملگرو ملسو سر با مشوره او کی او کدهی ده سال ترازی او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د تورلسنم باد.
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نویمې لسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې اوسنو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او دوی هڅه کوي چې د کومو خلکو کورونه وران شوي دي د هغې سره مالي مرسته وکړي. د شبیرجان په راپور کې نور معلومات و.
دا پیډی مې یا قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې ویان عبداللطیف مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې روانې میاشتې اپریل او تیرې میاشتې مارچ کې د صوبې بیلابیلو سیمو کې دا بارانو له امله 138 کسان وژل شوي او 138 ژوبل شوي دي او دې نه علاوه له زرو نه سوا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی.
په مارچ کې 174 کورونو ته زیان رسېدلی او په اپریل میاشت کې دا فیګر 949 ته رسېدلی چې کوم ډیک دی دا غي فیملیز دا چې کوم دا غي لوایکین دی او ته هو چې کوم پالیسي مطابق 3 لاکھ روپے ور نه دا چې کوم 148 کسان دې 2 میاشتو کې وفات شو نو دې ته کمپنسیشن ملایدل شروع شي چې کو نو ورته موږ چې سره سره زخمیانو ته هم پالیسي مطابق 1 لاکھ روپے ور کړی کی چې کوم کورونو ته مکمل طور باندې زیان رسیدل نه آی ته 1 لاکھ روپے دی او چې کوم ته جزئی طور نقصان رسیدل نه آی ته 500,000 چې کوم دا ټول فارمیلیټیز پوره شي نور کړی کی.
بلخوا د موسمیات محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې د بارانونو دغه لړۍ ودرېدلې ده، خو ولې راتلونکي اتوار نه بیا د بارانونو امکان دی؟
تاریخ ته اتوار او تیر ته بیا چانس جوړېږي چې لږ ډېر باران خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې وشي. ښه لارې خو یې باران اوس چې نمونې کوم د هغې انالیسس دی هغه داسې نه ښکاري چې شورانې به وکړي یا به څوک داسې نقصان وکړي.
دا پیډی مې ویان ویل چې اغیزمن خلکو ته د متعلقه ضلعي انتظامي لخوا د معلوماتو را رسېد ورسته به لږ شوي کورونو مالکانو ته د حکومت لخوا مالي مرستې ورکول شي. دا یادونه وړ ده چې د روانې میاشتې په 10مه نیټه د اتوار په ورځ راغلي زلزلې هم د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 15 کسان وژلې او تر 30 نور ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکي د بریوال کاکړنه او مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او زمونږ اونیزه خپرونه مشالونه به هم اورې خوړم به د دې وخت خبرونه.
عوامی نیشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې دی د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ نوښته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل په نیشنل اکشن پلان کې دا پریکړه شوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو اترو کې زیات پرمختګ سوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په دغه هیواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 13مه غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خبرو سوي دی رپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون په پوره توګه نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه شوي دي.
مهم خبرونه مور د اوردونکو سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق روس پڼ خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلې او وایي د پانامالیکس د پلټنو لپاره کمیشن څه وخت هم جوړی دی شي، خو په دې معامله کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. له کومې چې ښکاري په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معامله کې نیغ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دي. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان ککړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول پکار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو پکار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه نرسی. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپل ادارېو کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او د لړ کې د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له کبله به کيو طرف ته د پاکستان نورو سیمې ترقی وکړي نو بل پلو به تری بلوچستان د ترقی په لار روان شي او خلکو ته به د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سامان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او له دې به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځینې قوتونه په پاکستان کې دا ټول هر څه نه غواړي. دریا اخر کې وایي باید چې د پاکستان ټول ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپلو کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
او د نړۍ مطبوعات
رائټرز خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې نړیوال مالی فنډ د پاکستان د حکومت لخوا د پی آی اې نه د یوې کمپنۍ جوړولو په کار تسلي ښودلې، خو وایي ګوري به چې د دې بدلون له وجې یا د اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکلي دي افغانستان کې هر کال د جمی د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سوا کیږي، خو سږ کال په یو مختلف انداز کې دغه کاروایانو د شروع کولو اعلان کړی دی. دغه دوړو لیکونو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی ای نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا را د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د 18 نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی ای په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 15 اربع ډالره زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پوښتنې یې راپورته کړي دي. او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورځپاڼه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم شتون لري، خو یاده ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړه کمه شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویانې ډېرې زیانمنونکې وي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان د واخان مینپال د خولې لیکي چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
نیویارک ټایمز رسپان لیکلی دی کسوم په عراق او شام کې د امریکایي هوایی پوځي کمپاین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زرګونو جنګیالي وژل شوي، خو د دغه ډلې مالي سرچینې لا ختمې نه دي. د دغه مقالې نورې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورسپانې ته ویلي چې عراقي او کردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 40% علاقه نیولې ده، خو د ورسپانې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شنونکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړي کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایي ضروري ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي که څه هم په فوزي توګه ترهګرې ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې وروستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه ښکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په ښارونو کې بریدونه وکړي. بل پلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله مسله به زر حل نشي. ورځپاڼه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالي وسایل شته چې عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلوالې ډله د خپلو جنګیالو تنخواګانې تر نمایي پورې کمې کړې دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلوالې ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنګیالو ته تنخواګانې ورکوي.
په دې راپور کې به د محمد ایوب نومي هغه تن په اړه راپور درله درکو. د محمد ایوب په نوم د داسې تن په اړه باندې چې هغه په اسلام آباد کې ماشومان ته زده کړې ورکړي. خو دغې نه وړاندې د وال سټریټ جرنال یو راپور په دغه راپور تر مخه وسوسي او څېړنیز ادارې په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یوه سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. د دغه راپور مهم ټکي دلته وو. وال سټریټ جرنال په یو راپور کې لیکلي دي چې تر اوسه لږ تر لږه 800 برتانوي مسلمانان د اسلامي دولت ډلې سره ملګري شوي دي او 600 نور هغه وخت ونیول شو چې کله د دغه وسلوالې ډلې سره د ملګري کېدو په هڅه کې وو. د ورځپاڼې په وینا اوس یو څېړنیزې ادارې په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یوه سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. د دې نظر پوښتنې یا سروې تر مخه په برتانیا کې میش 30% مسلمانان د یو نه د ډیرو ودونو په حق کې دي. 25% وایي چې هم جنس پرستی دی یو غیر قانوني کار وګرځول شي. 23% د دې خبرې مرسته کوي چې د برتانیې په ځینو برخو کې دی د برتانیې د قانون په ځای شرعي قانون عملي شي. د مسلمانانو درېمه برخه دا باور لري چې په برتانیا کې یهودیان ډیر واک لري. 5% د اسلامي ریاست د قائمولو مرسته کوي او 4% د ترهګرو د فکر سره خواخوږي لري. د مسلمانانو ځینې سازمانونه د دې نتایجو سره متفق نه دي. دوی وایي دا نظر پوښتنې په هغه سیمو کې شوي دي چېرته چې د آبادۍ 40% مسلمانان دي او ډېرې غریبې سیمې دي. دوی تور لګوي چې دا پوښتنې د هغه خلکو نه شوي دي چې د برتانیا په ټولنه لاسم نه دي ورګډ شوي. د ورځپاڼې په وینا بیا هم د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې په برتانیا کې د مسلمانانو یوه لویه برخه په جسماني او نظریاتي توګه د نورو ټولنې نه جلا ده او غواړي چې هم دغه شان ژوند تیر کړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تمازپخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
په دې راپور کې د محمد ایوب نومي هغه تن په اړه باندې اوري چې په اسلام آباد کې په یو پارک کې بېوزله ماشومانو ته سبق ښایي. په دغه اړه باندې هفینګټن پوسټ ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزدی مهم ټکی وړاندې کوي.
هفینګټن پوسټ د الجزیرا ټی وی د ویبپاڼې یو رپورټ په حواله لیکي. د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې محمد ایوب نومي تن له 150 زیاتو کلونو راهیسې په یو پارک کې غیر رسمي سکول چلوي. محمد ایوب چې د پېښې له پلوه اوروژن کې دی 3 بجې پارک ورزي او خواوشا 200 ماشومانو ته سبق ښایي. ایوب ایکسپریس ټریبیون نومي ورځپاڼې ته ویلي د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ماشومان ویني او سوچ کوي چې ژوند به څومره بدل وي که تعلیم حاصل کړي. ورځپاڼې لیکي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په خبره په پاکستان کې یوازې 50% جینکۍ او 60% لکان په پرایمري سکولونو کې داخل دي. په دغو کې بیا نیمه لکان او د جینکو په دریو کې 2 برخې تعلیم نشي مکملولی. ورځپاڼې لیکي زیاتره ماشومان سکولونو ته ځکه نه ځي چې د کورنۍ لپاره پیسې ګټي. د ادارې په خبره په پاکستان کې خواوشا 3.3 میلیون د 1400 کالو نه کم عمره ماشومان مزدوري کوي. محمد ایوب یو شاگرد له الجزیره سره په خبرو کې ویلي له غریب کورنۍ سره تعلق لري. که تعلیم حاصل نکړي نو ټول عمر به خزل راټولوي. داغه په خبره دای تقدیر نه دی چې ګن براټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي. ماستر ایوب خپل شاگردان په امتحان کې کېناستو ته تیاروي چې وروسته بیا اعلی تعلیم حاصلولی شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي. هغه د زرګونو شاگردانو مرسته کړې ده. د هغه یو بل شاګرد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي که ماستر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نشو کولی بلکې یوازې لرګي به یې راټولول. ورځپاڼې لیکي د ماستر ایوب لوی شاګردان بیا ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره پارک ته ورځي. د محمد ایوب ارمان دی چې او سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي. دی وایي که د پاکستان خوشحالي غواړې نو یو ماشوم ته هر ورځ یو ټکی ور زده کوې او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د باړې تحصیل مشرانو ویلي دي چې د دغه سیمې نه بې کوره شوي ډېر خلک اوس هم له خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. حکومت چې ورسره د مالی مرستو کوم ژمنه کړې وه هغه هم نه ده پوره شوې. په دغه اړه باندې نور حال زمونږ د همکار په راپور کې و.
د خیبری جنسی باړې تحصیل د متاثرینو د مشرانو د جرګې غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اعلانونو تر مخه د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو کې بیرته آباد شوي دي، خو په حقیقت کې اوس هم زیاتره بې کوره شوي خلک لا خپلو سیمو کورونو ته نشي ورتلی.
دوی اعلان کړی و چې ټول ایریا کلیئر دي او تاسو وی آر ایف کټ کوي، نو خلک ټول واپس ولېږل او هلته 22 ایریا دي چې په هغې کې لکه اوس هم اپریشن شروع دی او خلک په انتظار ناست دي. دی کال برابر شو چې خپلو علاقو ته لاړ. هغوی اعلان کړی و چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې دپاره 400,000 روپۍ به مونږ ورکوو. تر اوسه پورې نه هغه سروې مکمله شوه او نه چاته پیسې میلاو شوې.
د قمبرخیل یو سپینګیری لال بادشاه وایي چې حکومت ورته خپلې سیمې ته د واپسې ویلي دي او راشن یې پرې هم د 1300 میاشتو راهیسې بند کړی دی، خو په کلي کې یې یوه هم د اوسېدو کوټه روغه نه ده پاتې.
په کلي کې صرف یو جومات پرې ایښی دی، لوی سره نه ده پاتې او اپریشن کې مکمل روان دی. خو د اپریشن نه خو یې زه بالکل خار نه کوم، ورځم خو حکومت راشن بند کا دل تک برا حالات یو او تیرالم نشید لای اوس په دامنځ کې ګر شوی. نو
د تیرا ملک دین خلو دوران شاه افریدی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا اعلان شوی د لارې د خرچې پیسې ورته لانه دی ورکړی شوی او دا چې خپل نړیدل کور یې هم په خپل پیسو آباد کړی دی.
کور ورانو بالکل ورانو خیمه مولا غولا چې کوم جوړ لره کړو او مولا غولا یې غنه کور مرمت کول غسنګ هغه چې ته ولو کنه نو دا خو جوړ ده. نو مو چې دوانین کلم انتظار وکړو بیا لاړو نه وتلو
جرګې دوران د باړې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان د جرګې مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جرګې د مشرانو په وینا اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو څوک شوې زموږ د ورځې خپرونې مشالونه. د نن په مشالونه خپرونه کې د تشدد د ستر مبارز او ریفارمر باچا خان د تعلیم په فلسفه او د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د ودې لپاره دغه او دغه د ملګرو په زیار خبره کوو. راځي چې وورو دغه خپرونه. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو د پښتنو په ځمکه د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې د اصلاحي او تعلیمي تحریک د نوموړو شخصیتو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د انجمن اصلاح افغانا او خدایي خدمتګار تحریک لخوا پښتنو ته د پوهې او شعور ورکولو لپاره په علمي مبارزه او د باچا خان د تعلیم په فلسفه بحث کوو. د روان کال د اپریل د میاشتې پړومبۍ نیټه د مردان د عبدالولی خان پوهنتون یو استاد او څېړنکار سهیل خان په دغه موضوع باندې خپلې څېړنې بشپړې کړې او د عدم تشدد په بنیاد د باچا خان او دغه د ملګرو د تعلیمي او اصلاحي خدماتو په اړه نوې معلومات مخې ته راوړل. د شلمې پیړۍ پړومبۍ نیمایي کې باچا خان سره د خپلو ملګرو د انجمن اصلاح افغانه په نوم د خپل قامي تحریک پیل وکړ. د انجمن مقاصد سو د سړنکار ډاکټر سویل خان نه اورو.
انجمن اصلاح الافغانه چې دی دا په 1 اپریل کا 1900 د رښتمن باندې جوړ شوی و. پختانه په هغه وخت کې د دوو خبرو سره راګیر. اولنۍ خبره خو دا وه چې دوی فارمل تعلیم چې دی هغوی طرف ته مایل نو تعلیم به یې نه کو، او دا به وي چې دا تعلیم چې دی نو دا مونږ خلک د تورې خلک یو، دا د بزدله خلکو کار دی، نو دا بزدله به دوی چا ته وي؟ دا د سیکانو، هندوانو او عیسایانو ته وي. یو خو دا چې فارمل تعلیم دی خلکو له ورکولو. دویم نمبر خبره دا ده چې په معاشره کې ډېرې زیاتې بیماریانې وې، خلا وه داغه خلا پر کولو لپاره چې کوم دی نو انجمنه جوړه شوه، هغوی ته وایي چې مونږ به په معاشره کې کار کوو. نمبر ون معاشرے کے بکار څنګه کو په تعلیم ورکولو کې ورکو، مونږ به سکولونه جوړو. او دویم نمبر به داسې کار کوو چې دا تعلیم چې دی دا به مونږ سوسایټی کې ډایرکټ چې کوم بیماریان وي د هغې اصلاح به کوو. نو دا دوه مقاصد لري.
د دې سیړنې لپاره ډاکټر سهیل خان په هیواد دننه او بهر پوهنتونونو او سیړنیزو مرکزونو ته سفر کړی دی، د خدای خدمتګارانو سره مرکې کړي دي او خپل معلومات یې راټول کړي دي. د سیړنې په پای کې نوموړي ته څه په لاس ورغلل؟
یو سل او سلور سکولونه دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې په هغې کې ترایبل یعنی قبایلي علاقه جات مونږ په باجوړ کې دوی سلور سکولونه جوړ کړو. ایون پر ریاست سوات کې لاولن سکول انجمن اسلام لپاره نه جوړ کړو. په ملکنډ ایجنسی کې دوه سکولونه چې کوم دی نو هغه انجمن اسلام لپاره نه جوړ کړو. د دې وجنا د دې خو یو دا چې فارمل مونږ تعلیم ورکو دا خلک کو کې شعور راشي دوی خبر شي. انجمن اسلام لپاره نه 1921 کې جوړه شوه او په 1931 کې چې کله لټریسي ریشو یعنی سینسز رپورٹ راغې نو زمونږ د صوبې لٹریسی ریشو در سلور فیصد نواله 15% ته رسیدلې وه. په دې کې د ریاست په دې کې د حکومت څه کردار نو، دا صرف د انجمن اسلام لپاره نه رول یو خو دا ډایرکټ براه راست دې رول لوتی دو. دویم نمبر چې کومه خبره راوتی دا په دې کې نه وې، هغه دا وه چې کله انجمن اسلام لپاره نه په خدای خدمتګار مومن کې زم شوه، دا د کال 1931 خبره ده. نو دې وخت کې باچا خان او د هغه ملګري په دې خبره پوه وو چې دې معاشره کې براه راست کار کول غواړي. باچا خان به بار بار دا خبره کوله چې که په سکول کې یو ماشوم تعلیم اون کې نه به راځي چېرته سوسایټۍ ته به راځي، او هغه معاشره کې که دا برایانې خرابیانې دشمنۍ تربګنۍ بغضونه حسدونه موجود وي نو د دې تعلیم څه فایده نشته. مونږ وایو چې لیډرشپ آٹوکریسی باندې راځي، ډیموکریسی باندې راځي، او هغه مونږ لیجسلیټر باندې راځي. د دې نه علاوه باچا خان یو نوې تیوري پیش کړه او هغه دا وه چې ټریننګ لاغوي چې لیډرشپ په ټریننګ باندې هم راځي. او مونږ دا هم ولیدل په تعلیم کې چې باچا خان چې کوم 100,000 سره پاسا خدای خدمتګار تعلیم یافته کړل او ټریننګ کړل نو هغوی په خپلو کلو کې لاړل، هغوی یو سمبالک ریپرزنټیشن وکړ. نو دا یو نوې چیز راوتی ده چې باچا خان یو نوې تیوري پیش کړه د لیډرشپ
او ډاکټر سهیل خان وایي په دې ټوله مبارزه کې باچا خان یوازې نه و، یو شمیر داسې نوموړي لیکوالان، خانان، د تعلیمي چارو کارپوهان او عالمان ورسره ملګري وو چې د باچا خان د تعلیم په اړه په فلسفه یې ځان پوه کړ، خپل تجربه او پوهه ورسره ملګری کړه، او بیا د خدایي خدمتګار تحریک غړو دغه پیغام د پښتونخوا ګډ ګډ ته ورسولو.
په دې کې د ټولو نه لومړی ستر مشر چې هغه عبدالاکبر خان اکبر دو مرزو چې د فقیر صلاح خان مسیو او د 5000 جریبو جداد خاوند و، خو د هغې باوجود هغه د انجمن اسلام لپاغني لومړی ستر جوړ شوی. هغه پښتو ډرامه چې کوم ده نو یاد کړی ده، جوړه کړې ده، دریافت کړې ده. د دې نه علاوه هغه لوی مقرر و ټولې نړۍ کې به ګرځېدو او خلکو ته به تبلیغ کوو. دویم مهم نوم چې دی نو هغه د خادم محمد اکبر صاحب و چې د چارتدي پلانګ و. دا بنی آدم چې دی نو دا په پیشې په لحاظ سره پټواري و او ده استعفا ورکړې ده د انجمن اسلام لپاغني لپاره د سرکاري نوکری نه راغلی دلته، او ده دومره تبلیغ کړی دی، دې دومره پوهان و. لکه زه به تاسو ته سویم چې د ازادۍ په مومنټ کې د خادم محمد اکبر صاحب عمر چا د بل چا نشته. دې ښه مقررم و، دې ممتحن و، دې کنټرول آف ایگزامینیشن و د دې سکولونو. ده دا ټول سکولونو نه به امتحان اخیستی ده پیدل رته یو سکول کې د ده پړاو راغی او هلته به جومات کې شپه وکړه، بیا به دې بل کلي ته لاړه، هلته به سکول امتحان ته واغېستېدل. د دې نه علاوه دریم نوم چې په دې کې مهم کوم راځي هغه بیرس رمیا احمد شو د چارسدي پړانګ و. دا بنی آدم چې دی د نصاب خپل په پښتو کې د ساینس د ریاضي دا ټول نصابونه چې دي نو ده جوړ کړي دي. بیا بل مهم نوم چې دی نو هغه راځي د نواز خان جلیا. کله چې په کانګرل سره د سم کې ټول خدای خدمتکار گرفتار شو نو د سکولونو ټول کار امیر نواز خان جلیا ته پاتې شو او جلیا خان چې کوم دین په کوسو کې تللی دی او د فنډنګ لپاره سیر سیر اولو د کورین نه راغون کړی دی او هغه باندې چې کوم دین د سکول خرچې پوره کړی دی. له دې نه علاوه چې کوم بل ډېر مهم کس دی هغه دی مولانا محمد اسرائیل صاحب. دا هغه کس دی چې دی فارغ دیوبند او ته په دې سکولونو کې د اسلامیات د مذهبي علومو سیکشن هډ و. خصوصاً د دې سړي رول په دې حوالے سره زیات دی چې پښتانه تجارت طرف ته راتل او تجارت طرف ته راوړل کې د دو کلی په کلی جلسې چې دی هغه پر ریکارډ دي او دغه خلکو ته ویل چې راشه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اشاره تاسو تجارت کې او بل غټ نوم چې دی هغه مولانا فضل محمود مخفي صاحب دی. د دې قیدونه سوګتونه تیر کړي دي. په آزاد سکول کې استاد پاتې شوی دی. آزاد سکول د سوات منګورې دی جوړ کړی دی. په باجوړ کې څلور سکولونه څلور مدرسې دی جوړې کړې دي.
مونږ وړاندې د باچا خان د تعلیمي فلسفې ذکر وکړو. ډاکټر سویل خان وایي د خپلې څېړنې په وخت ورته دا معلومه شوه چې که د تعلیم په اړه د باچا خان په افکارو عمل وشي نو د پښتنو د وطن ډېرې اقتصادي سیاسي او کلتوري ستونزې هواریدي شي. دغه فلسفه سوا
هغه به همیشه دا وي چې تاسو د ماشومانو ته دا چې کوم تعلیم ښایي عام تعلیم دې سره فني تعلیم واچوي ټیکنیکل ایجوکیشن واچوي ځکه چې زمونږ ماشومان تعلیم هم وکړي او د بل ناسته ناست دي. دویم نمبر هغه وایي چې چونکې زه به د دنیا سره ځم نو جدید تعلیم واچوي او دریم خبره هغه دا کړې وه چې چونکې زه به دا دواړه ترقې د خپل مذهب په بنیاد کوم نو هغه وایي چې مذهبي تعلیم چې دی دا لازمي جز وي. هغې کې هغه دا ویلي دي چې تعلیم چې دی دا علی کامیاب دی چې ته د تعلیم سره سره معاشره کې براه راست کار وکړې. لکه هغې مثال به هغه دا ورکو چې زه یو بهر ملک تلوم نو یو ماشوم د سیب بوټي د لاندې ناست و یو سیب راپرېوتې ده نو ما هغه ماشوم ته ویل چې بچې دا سیب پکټ نو هغه ما ته په جواب کوي چې نو دیس از ناټ ماین. باچا هم چې د ماشوم ته دا څه خول چې دا سیب زما نه دی دا د تماشرې خول د ماشومانو په زړه کې چې د استاد کومه یره ده خوف دی دا خو بالکل هغه وایي چې دا داسې ده لکه چې یو بریټش چیف کمشنر او د خان چې څومره د هغه نه یریږي. نو تاسو دا یره ختمه کړئ چې دا د ماشومان کریټو لرنینګ درته راشي. او بله خبره هغه دا کوله چې مورنۍ ژبه کې تعلیم د پنځمه پورې ورکړي تر څو پورې چې تاسو مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکړئ نو دا قوم به نشي پاتې دی. نن سبا ټوله دنیا لګیا ده پیس ایجوکیشن باندې او هغه به دا وایي چې کله د انسانانو سوچ ناکامه شو نو جنگ جوړیږي. نو دا د عدم تشدد یا د پیس ایجوکیشن فلسفه هغه پیش کړې وه.
په ساينسي بنیاد د یوې موضوع څېړنه آسان کار نه دی او د رښتیاو د لټون لپاره سرچینو ته رسیدل مهم وي. ډاکټر سویل خان دغه لټون څنګه وکړو؟ خپل معلومات څنګه راټول کړو؟
د دې سټډي لپاره ما 90% پرایمري سورسز استعمال کړل. هغه پرایمري سورسونه کوم دي؟ کیو هغه په ارکایوز کې زموږ د خیبر پښتونخوا په خبر کې چې کوم ارکایوز لایبرری ده هلته دینا علاوه په نېشنل ارکایوز دلی کې چې کوم پراتو هلته زه لاړم هغه مې وکتېدل. دینا علاوه په نهرو میموریل لایبرری کې چې کوم سیزونه پراتو هغه په دلی کې. دینا علاوه په انډین آفس لایبرری کې په لندن کې چې کوم سیزونه پراتو هغه مې وکتېدل. دینا علاوه په ساوثهمپټن یونیورسيټي کې کنینګم پیپرز باندې دا پاره وکتېدل. او د دې نه علاوه چې کوم خدای خدمتګار یا د آزادو سکولونو استادان یا شاګردان جنبي یا چې کوم پرې څلورو کالو کې وفات شو دا د ټولې نه ما تقریبا د یو سل او د 15 کسانو نه انټرویوز هم وکړل.
نوموړی وایي هغه دا غواړي چې د دې سړنې نه پښتانه او نړیوال خبر شي او په دې خبره پوه شي چې دا خاوره چې اوس د جنگ جګړو په لمن کې دا یو وخت د نړۍ د لویو اصلاحي تحریکونو مرکز و. د دې لپاره هغه غواړي چې دا کتاب زر تر زر خپور شي او د خلکو لاسونو ته ورسي.
کال 2012 کې داخله واغشته ده او بالکل په تقریبا په درو کالو کې زماره پی جی مکمل شوه. په 1 اپریل زما اوس 2014 کې لیکم څه شو په دې کې ما یو نوې تیوري دام راوستې ده. یو د اسمبلی پروسیډینګ زما دا خبره راوستې ده چې اصل کې د پیښور یونیورسيټي دام د خدای خدمتګارو حکومت کې جوړه شوې وه. نو د دې نه ډېر خلک انکاریان دي. دا خان کریم دسی صاحب او ما ته دا پیش کړه دا نه خپل ډیفنس کې هغه په قراردادونه راواغېستېدل بجټ هغه اجلاسونه مې راواغېستېدل هغه چې کومې دې
اور دن کو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په دې خاورا د عدم تشدد د مبارزینو د ژوند او زیار پاړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.